سلام ستړي مشي په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونې تموز فريد سيال د میر احمد صافي د تخنیکي چارو په سمبال اختر کله کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د بدخشان لپاره د طالبانو د حکومت مرستيال والي نصر احمد احمدي نن په یو انتحاري بریټ کې ووژل شو د بدخشان د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مازودین احمدي ازادي راډیو ته ویل احمدي چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و د مرکز فیض آباد د محکمې په څلورلارې کې په یو موټر بم بریټ کې پنه شو د نوموړي په وینا په پیښه کې وبلتن هم ووژل شوی او شپږتن نور ټپیان دي د نننی بریټ پړت روس کومیډلې نه د منلې او احمدي هم ونویل چې دا بریټ بچا کړی وي کول دي مخ کې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د امنیت قومندانې عبدالحق عمری د وژنې پړه اسلامي دولت ډلې دایښ منلې وه د بلخ لپاره د طالبانو پر پخوانی والی محمد داود مزمل د ځانمرګي بریټ پړه هم همدې ډلې ومنله د تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومان د ملاتړ ټولنه وايي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومان پر وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنه راټولوي په بیان کې ویلي پر ماشومان حمله باید سمدستي بند شي د ټولنې د نړیوالو ماشومان هم غوښتي دي چې د ماشومان د حق د کنوانسون او د خوندې خوندۍ او د نړیوالې لامې د سپارښتنو په اساس په خپل منو عمل وکړي او جنو هلکانو ته د زده کړو انډول امکانات برابر کړي د اعلامیا د سمحال خبريږي چې طالبانو پر افغانستان له وکمنې دورو سلش بګم د پورته ټولګو د زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې بندې کړي دي د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې لزړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي نن په بیان کې وویل چې د لسو او شلو افغانیو زاړه بانک نوټونه لنن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي بیان زیاتوي چې خلک کولای شي زاړه بانک نوټونه د افغانستان بانک څنګه او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي هغه ترلاسه کړي د هیواد مرکزی بانک وایي چې د بانک نوټونو د بدلون لپاره هیڅ کمیشن نه اخلي لدی مخکې ډیرو خلکو د زړو بانک نوټونو چلن څخه شکایت کوي ویل چې زړه بانک نوټونه په بازارونو کې د پیسو د راکړې ورکړې چارې لګنستونځو سره مخامخ کړي دي د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا سرمفتش اداره سیګار وايي په افغانستان کې شاو خو د 5000 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثریه په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډوال شوې دي سیګار نن سشنبه په ټویټ کې د خبرې ترڅنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو ملتونو په وینا شپږ نوي سلنه خوړو او څلور پنځو سلنه سرپناه ځارتي لري او نه سلوي سلنه روغتي خدماتونو ته اکثره د غټوال د پاکستان د خیبر پختونخوا یالت د وزیرستانونو اوسیدونکو دي چې هغه مهال په سیمه کې د سختري وسلواله په وړاندې د پاکستان د پوز د پراخ عملیاتو په نتیجه کې لپولي د افغانستان خواته راوختي او اکثره په خوست او نور څنګلور ولایتونو کې په کمپونو او نور ځایونو کې ځای پر ځای شوې دي د غوخ پولیسو ته د کډوالو د بیرته ستنولو لپاره هڅه تروسه د پاموړ نتیجه نه دا ورکړي د امریکا د بهرنیو وزیر انتونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ د بلنکن د سفر هدف بعد واشنگټن او ریاض د ترنګول اړیکو بیا جوړول وی د دې دوه هیوادونو اړیکې له تیر څو کډون رئیس د ایران او د سیمې د امنیتی پالیسي او پارسر سړی شوې دي تم د بلنکن په پلاسمین ریاض او ساحلي خار چده کې له سعودي چارواکو او احتمالا ولیحت محمد بن سلمان سره چې د سعودي رښتینی واکمن بلل کیږي وګوري د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلوان هم د می په ومه په سعودي عربستان کې وو اوکرایني چارواکو پر روسي تور لګولای دي چې د هیواد په اشغال شوی جنوبي کې پر دنه پروسین جوړه د برېښنا بند الوزولې دي د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي په وینا د کار د دنه پروسین ملنون لټر او د سیمې پر لوري ورخوش کړي دي زيلنسکي د یو تروستي عمل بللې دي اوکرایني چارواکي وايي نن سهار له دې بری تروسته له خرسون څخه چې سیمې او بو چې سیمې او بولاندې کړې دي لږونه زره کسان له کورونه ایستل شوې دي د چارواکو په وینا د روسي د حمله په نتیجه کې د اوبو سطح 300 متر پورې لوړه شوې ده خبرونه مو واوریدل وړاندې په مجله کې درته د دې خبرونو تفصیل او د مطالب لرو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې وریدل په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی د یو موټر بم په بریټ کې وژل شوی دی وړاندې به لپاره پور کې درته په دې اړه جزئیات ولرو په دې اړه به هم درته راپور ولرو چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ وایي چې افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي دا په داسې حال کې ده چې پرونو په ګرمسیرو ولایتونو کې د شپږم ټولګي پورته نجونو پر مخ د زده کړو دروازې هم بند شوي په دې اړه به هم در سره پورو لرو د به هم وری چې په کندهار کې د دوا او جوړولو یو فابریکا پرانستل شوې ده
په اته ساعت کې 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې 15000 تر 20000 پرې بوتله شربت تولیدي
دا فابریکا کله جوړ شوې ده او د دې سربېره چې د افغانستان لپاره به دوا تولیدوي د نورو کومو هیوادونو لپاره به دوا تولید کړي او ګټه به په افغانستان کې په ځانګړې توګه د کندهار اوسیدونکو لپاره څومره وي د په همدرته په راپور کې ولرو او همدارنګه د نویدی افضلی چې یو وکیل و او اوس خیاطي کوي د چې څنګه له وکالت خیاطي ته رسیدلې ده د دې د ژوند لوړې ژورې به هم در سره شریکې کړو ملتیا مو غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه په بدخشان کې د طالبانو سرپرست والی دی او موټر بریټ په پایله کې وژل شوې دي طالب چارواکي وایي د هغه موټر نن سهار د محکمې څلورلارې سیمه کې پنخ شو په دې پیښه کې د بدخشان د سرپرست والی موټر چلونکي هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي له دې وړاندې د بدخشان مخکینی امنی قومندان عبدالحق قمر هم د یوې چاودنې په پایله کې چې مسؤلیت یې دای شو منه وژل شوی و تفصیل له امید زهیر من لور
په بدخشان کې طالب چارواکي وایي نن سهار د دې ولایت په مرستیال او سرپرست والی نثار احمد احمدی موټر بم بریچ شوی چې په پایله کې هغه خپل موټر چلوونکي سره یو ځای وژل شوی دی په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي رادیو ته وویل پیښه د فیض آباد ښار د محکمې څلور لارې سیمه کې شوی چې په شپک تنه ټپیان شوی هم دی دته په خبره ټپیان ټول ملکی وګړي دي
حوالی ساعت 8:15 دقیقې صبح امروز
نن سهار نږدې 8 بجې او 15 دقیقې له 14 ټوکو ډک موټر چې ځانمرګي بریدګر هم پکې وو د بدخشان د سرپرست او مرستیال ولی مولوی نصر احمد احمدی د موټر تر مخه چاودنه وکړه چې په پایله کې ماون صاحب خپل یو موټر چلوونکی سره شهید شول
درې بارونش په شهادت میرسه
کډ سم د دې بریډ مسولیت کومه وسلواله ډلې نه ده منلې خو له دې وړاندې د تیر کال د دسمبر په 28 نیټه په بدخشان کې د طالبانو په امنیه قومندان عبدالحق ابو عمر د چاودنې مسولیت چې په پایله کې هغه وژل شو د عیش ډلې منلې وو دا شمدا ډول دروان کال د مارچ په 9مه د بلخ په پخوانی والی محمد داوود مزمل د ولایت مقام د نن ځان مرګې بریډو کړ چې په پایله کې هغه هم وژل شو هغه په فیض آباد ښار کې د پیخي پسیمه کې خلک وایي چې اودنه ډیره سوره وره او غږی تر لري اوریدل شوی دی د فیض آباد اوسیدونکو مشال
ساعت 8 د 8:30 بجې وی چې د بسکشي لوبغالي ته نږدې درنه چاودنه وشوه ډیره خطرناک چاودنه وشوه غږی ډیر لوړ و هله لرم چې نورې دا ډول پیخي و نشي
پسیمه کې د پیخي یو بل عین شاهد بیا د خپل غږ او نوم نخبرې دوه په شرط ازادي رادیو ته وویل په پیخه کې شاوخوا خلکو ته مالی زیانونه هم اوختی دي د چاودنو په ګډون ځانمرګ او موټر بم بریدونه هغه تخنیکو چې طالبانو د جمهوریت نظامو د بهرنیو عسکرو پر وړاندې ترې د یوې وسیلې په توګه ګټه پورته کوله خو اوس د دوی اوسنۍ رژیم خپل له دې ګواخ سره مخ دی تر ډیره د دې بریدونو مسؤلیت د عیش ډله مني هغه څوک چې د طالبانو اوسنۍ حکومت یې د ځان پر وړاندې لوی ګواخ نه مني خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ګډون د امریکا متحده ایالاتو او نورو ډیرو هیوادونو په افغانستان کې د عیش ګواخ جدي بلل او ویره خي چې احتمالا د افغانستان له خاورې د نور هیوادونو امنیت ته ګواخ پیښ کړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
د ملګرو ملتونو سازمانیو تعلیمي بنسټ وايي افغانستان د هغه هیوادونو په کتار کې دی چې د ماشومان په وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون پر خپل وی پان خبره کړې ده تر ډېره د نجونو او هلکانو په زده کړو ټینګار کړي او غوښتنه کړې ده چې هر څه ژر باید په ماشومانو بریده نه ودرول شي دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لښبګم ټولګي پورته د نجونو خوانځي له هم تړلې او تر خوایې د خپل راتلونکي په اړه د نجونو او هلکانو ناهلي ډېره شوې ده بیا هم ورزو امید زهر ملتا چې د ډیره پور تفصیل وړاندې کړي
شاید دای د نامعلوم برخلیک لامل د ژوند یا ولبد ورزوي داسې مهال چې برعکس باید دا د دوی لپاره د پرمختګ او یو خراتونکې لپاره د خوښۍ شی به وای که څوم د دې ویډیو د سپتاو ځای کرنې ته معلومه نه ده خو پکې یو شمیر نجونې د ټولګي دننه د خپل زړه درد د شعر په ژبه بیانوي لدوی یو شمیر نوري بیا ژاړي په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو خبرونکو لیکلي دا ویډیو د شپږم ټولګي د نجونو د چې سږ کال له زده کړو فارغېږي او باید راتلونکی کال اووم ټولګي ته ولاړ شي. خدا چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، دوی د خپل نامعلوم برخلیک لپاره اوښکې تویوي. په ورته وخت کې په کابل کې د شپږم ټولګي زده کوونکي ناهیده هم اندېښمنه ده چې له شپږم ټولګي له فارغېدو وروسته به برخلیک څه وي. هغې ازادي راډیو ته وویل غواړي ډاکټره شي، خو که طالبان اجازه ورنکړي چې ښوونځي ته ولاړه شي څه ډول به یې دا هیله پوره شي؟
مې ارزوی زیات داشتم،
ډېرې هیلې لرم. د ښوونځي په چاپېریال پسې خفه شوی یم. غواړم چې اووم ټولګي ته ولاړ شم او راتلونکي کې ډاکټره شم.
په افغان نجونو د فشار او زور له لارې د زده کړو مخه داسې مهال نیول کېږي چې د ملګرو ملتونو سازمان یو تعلیمي بنسټ په یوه اعلامیه کې لیکلي افغانستان د هغو هیوادونو په قطار کې دی چې د ماشومانو پر وړاندې د جدي سرغړونو ډېرې پیښې پکې ثبت شوې دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه چې د ملګرو ملتونو سازمان پرون په خپله وبپاڼه هم خپره کړي، تر ډیره د نجونو او هلکانو په زده کړه ټینګار کوي او لټورو لوري غواړي چې دوی ته لویر او تاوتریخوالي پرته د خپلو وړتیاو پر بنسټ خپلو هیلو ته د رسیدو زمینه برابر کړي. اعلامیه کې زیاته شوې باید ډاډ ترلاسه شي چې هر ځای د ماشومانو بشري حقونه خوندي دي او د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ په جګړو کې لګمارنې، وژنو، جنسي تاوتریخوالي، تختونې او نورو ناخوالو څخه لري دي. تعلیم انتظار نه کوي بنسټ اعلامیه کې د دې ادارې د مشر یاسمین شریف له قوله لیکل شوی هر ماشوم د ژوند حق لري. حکومتونه باید ټول هغه څه وکړي چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې ماشومان ژوندي پاتې کیږي او د دوی بشپړ ظرفیت ته وده ورکوي. که څه هم په دې اعلامیه کې سمدستي په ماشومانو د هر ډول بریدونو او فشار راوستو د مخنیوي غوښتنه شوې، خو افغانستان په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي قصدن تړل شوی دی. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په اړه وپوښت، خو وایاندې ځواب را نه کړ. مګر وړاندې یې ویلي په دې اړه وروسته یې پرېکړه د طالبانو مشر ملا هبت الله کوي. د نجونو د زده کړو د مخنیوي په ګډون افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې ماشومان پکې درانه کارونه هم کوي او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سازمان د امنیت شورا د راپور پر بنسټ په جګړو کې ترې هم ګټه اخیستل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تعلیم انتظار نشي کولای په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنې ویلي و افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کې دی چې د ماشومانو په وړاندې د سرغړونو تر ټولو زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند موسې چې په بډنیو حالاتو کې یو اوږدمهاله کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړې لپاره بس پنر ټولوي په یو بیان کې ویلي دی چې پر ماشومانو حمله باید سمدستي ودرول شي. خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت اوس څه ډول دی؟ زموږ همکار خاطر پردیس د مرکب سر کې پښتنه د ماشومانو د حقونو په برخه کې لفعالي او گی امیل نه کړی ده.
اصلا خو په ټوله کې وضعیت ډیر بحرانی دی، ډیر بد حالت روان دی. خود ماشومان چې د دې هیواد راتلونکي بلل کیږي، اما متاسفانه ډیر د تاسف ځای دی، ډیر خواشینون کړي، ډیر دردون کړي چې په افغانستان کې د ماشومانو ژوند بالکل خطرناک حالت ته رسیدلی دی، بالکل سقوط حالت ته رسیدلی دی. ماشومان مکتب ته نه ځي، هغه یو ډېر کم فیصدي چې مکتب ته ځي. د مکتب حالت هغه کیفیت دومره ټیټ راغلی دی چې په صفر کې ضربې، ځکه معلم صرف دوی لکه هغه غوندې حیوانات غوندې دوی جمع کوي، کینې آرام کینې وخت پوره کېږي، دوی رخصتۍ نه، دوی علاقه لري چې دوی دپاره هغه اړین تعلیم او تربیه چې دواړه ډېر مهم دي خو هغه باید په نظر کې ونیول شي. په دې حالت کې چون د معلم ژوندم خنه دی، ښوونکي په خپل یو عالم اقتصادي پرابلمونه لري، یو عالم تاوتریخوال سره په کورنۍ کې په ماحول کې مخامخ دی، او هغه په ذهني لحاظ آرام نه دی چې دوی سره هغه سالم او انساني برخورد.
ماغلی امیل، ولې په دې برخه کې عملي اقدامات نه کیږي؟ ستاسو باور څه دی؟
باور مې دا دی چې په ټوله کې داسې یو نظام حاکم دی چې دغه نظام د ټولو د پاره مسؤلیت نه ګڼي. متاسفانه چې دوی تاسو اول ځل د دوی خبرې واورېدې چې روزي الله تعالی نجمنه کړې ده چې هغه ورکوي، بس الله ته بغارې ووهي او موږ مسؤلیت، یعنی حکومتونه خو د ولسونو دپاره خدمات راکوي، مسؤلیت لري د دوی د ارامتیا دپاره، د دوی د ژوند د خدمو دپاره. نو خبره دلته ده چې په عموم ډول ټولو دپاره ژوند دپاره کوم ضمانت نشته، کوم مسؤلیت نشته، کوم کار او هغه نشته، برخورد نشته. نو خلق دسی یو حالت رسیدلی دی چې لارې ورکړي د خپل بقا او د خپل هستۍ د پاره اقتصاد نشته. د ماشوم هم دا ټول حالات په ماشوم باندې پاول درجه افغانی ټولنه کې هر یو لس پنځلس اوراده لري شپږ لري ډیر کم خلک به چې یو یا دوه ولري.
د دې وضعیت د کابو کېدو لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟
زما په نظر نړیوال ټولنه باید فکر وکړي چې دلته کوم ګروپ چې ګرو درته ووایم څوک چې دغه چارواکي چې اوس حاکم دي دې لپاره نور هم تعزیرات باید قبول کړي، نور هم په دوی فشارونه باید راوړي، دا رقم فشارونه راوړي چې د اقل دوی خدمات راکړي خلکو دپاره، د خلکو د راتلونکي دپاره دوی مسؤلیت وګڼي ځان ته. نو خبره دلته ده چې که دغه حالت یو میاشت نور هم دوام وکړي دلته یو بشري ناورین پیدا پیښیږي. د دې مهار کول بیا نړۍ دپاره هم، نړۍ فقط تماشاګر دی اوس، ملل متحد صرف تماشا کوي. هغه عملي اقدام هیڅ چا ونه کړ، ټول خپل آوازونه پورته کړ، ټول راغلل دوی سره خبرې وکړې، خپل هغه د چا خبره خلکو ته وښوده چې موږ مسؤلیت پذیره خلک یو، موږ خپل وظیفې په ځای کوو. اما دا خلک په ټوله نړۍ کې نمونه خلک دي.
خطر پر دې سوچ چې د ماشومانو د حقونو فعال اوږې امیل څخه یې په افغانستان کې د ماشومانو د وضعیت په اړه د هغې نظر پوښتلی وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به هم د اوکراین جګړې ته ورشو. اوکراینی چارواکو پر روسي تور لګولی دی چې د هیواد په خیرسون ښار کې پر دنیپروسین جوړه د برېښنا بند لوزولی دی. د بیخي د اوکراین د جنوب په ځینو سیمو کې زیانونه اړولي او د اوبو سطحه یې لوړه کړې ده. له دې سره دا ویره هم په زیاتېدو ده چې ښایي د زاپوریژیا اټومي پټۍ هم د دې اوبو له زیانونو څخه خوندي نه وي. تفصیل د احمد تکل په دې راپور کې اورو.
اوکراینی چارواکو نن سهار د مسکو تر ولکې لاندې خرسون ښار کې پر دنې پر سیند د نوو کاخوفکا په نوم د پخواني شوروي اتحاد د محل د برېښنا پر لوی بند د روسیې د برید خبر ورکړ او ویې ویل د دې سیند له الوزولو وروسته میلیونونه لیتره اوبه د سیمې پر لور ورخوشي شوي دي. د نوو کاخوفکا ښاروال ولادیمیر کووالینکو د ازادۍ راډیو له اوکراینۍ څانګې سره په خبرو کې ویل چې یو ژوبڼ، یو سټډیوم، یوه سینما او یو پارک لا د مخه سیلاب ځپلی او د معمارۍ د صنعت له پلوه ارزښتمنې ودانۍ د زیاتېدونکو اوبو له ګواښ سره مخامخ دي. په داسې حال کې چې احتمالا دې پیښې به د زاپوریژیا اټومي بټۍ هم له ګواښ سره مخامخ کړي وي. ولسمشر ولادیمیر زلینسکي په دې اړه د خبرو لپاره د ملي امنیت د شورا او د دفاعي شورا غونډه راوبلله. د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې یا IAEA مشر د زاپوریژیا بټۍ ته د احتمالي زیانونو پر اوښتو اندېښنه ښودلې. رافایل ګروسی د IAEA د مشرتابه ډلې ته په خپلو نننیو څرګندونو کې ویل چې د نوا کاخوفکا بند سخت زیانمن شوی او په نتیجه کې د بټۍ د سړولو لپاره د اوبو په زیرمه کې د پام وړ کموالی راغلی. ښاغلي ګروسی زیاته کړه چې د دې بټۍ د لیدنې په هدف اوکراین ته خپل سفر رامخکې کوي.
د زاپوریژیا اټومي بټۍ ته زما سفر د راتلونکو اونۍ لپاره پلان شوی، خو اوس دا موضوع ډیره مهمه ده، زه به اوس ولاړ شم.
اوکراینی چارواکي وایي چې د دې برید له کبله په ځینو سیمو کې د اوبو سطحه تر لسو دولسو مترو پورې لوړه شوې ده. د چارواکو په وینا نن سهار له دې برید وروسته له خرسون څخه چې ډېرې سیمې یې سیل لاندې کړې لسګونه زره کسان له خپلو کورونو وایستل شول. ولسمشر زلنسکي پر روسیې د تروریزم تور ولګاوه او وی ویل چې د پیښې ټولې نړۍ ته د دې اړتیا ثابته کړه چې روسیه د اوکراین د خاورې له ګوټ ګوټ څخه باید وایستل شي. ښاغلي زلنسکي پر ټویټر د نړېدلې بند او روانو اوبو ویډیو هم خپره کړې او ورسره یې لیکلي چې مسکو غواړي د اوکراین د خاورې له هر متر څخه د ترور په هدف کار واخلي. نو د ده په وینا باید یو متر هم د روسانو په ولکه کې نه وي. مسکو د دې حمله تور رد کړی او برعکس ادعا کړی چې دا د روسیې پر ضد د تبلیغاتو لپاره د کیف عمدي اقدام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په پاسویل کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د سونو فارما په نوم د درملو د تولید فابریکا پرانیستل شو. دغه فابریکا د یو ویا پانګوال لخوا د یو سهمي شرکت په مټ د شپږو کلونو په موده کې جوړ شوې ده. شاوخوا 50 میلیونه ډالره پانګه پرې شوې ده. د شپږ دغه فابریکه کې کم ډول دوا تولیدیږي تفصیل به یې د سیمینا زموږ د همکار په دې راپور کې وورو.
یو بیا پنګوال په ګډه د یو سهامي شرکت په مرسته وتوانېدل چې 50 میلیونه ډالر راټول کړي او د درملو جوړولو په برخه کې پنګونه وکړي. د سونو فارما په نوم د دې فابریکې یو شریک محمد سید صدیق د دوشنبه په ورځ د دې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې وویل چې دا مهاله د فابریکې یو فاس فعال سوی چې د اته کاری ساتونو په موده کې د 50 میلیونه او شپږ لکه ګولیو، 2 میلیونه کپسولونو او 15000 بوتل شربت جوړولو ظرفیت لري. د وایي دغه فابریکه د دبليو ایچ او او جی ایم پی په نړیوال سټنډر برابر ده.
سنو فارما د افغانستان د دوا د ضرورت په حساب چې څونده به دا ضرورت را پکې امکان لري تر یو حد پورې، او خصوصا په هغه شرایطو کې لکه د کرونا مسلې چې رااله کېدای شي چې د افغانستان ضرورت تر ډیره حد را پکې. خو په اوسني شرایطو کې سنو فارما شپږ 50 لکه ګولۍ جوړي په اته ساعت کې، 2 میلیونه کپسول تولیدي په اته ساعت کې، 15000 تر 20000 پورې بوتل شربت تولیدوي.
د فابریکې مسولان زیاتوي چې ډیر ژر به د یادې فابریکې پر دوو نورو فازونو هم کار شروع شي چې ورسره سم به تولیدات زیات او ډول ډول درمل به تولید کړي. د یادې فابریکې د پرانیست په مراسمو کې د طالبانو د حکومت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسول عبدالباری عمر وویل چې هیواد کې دا مهال د درملو د تولیدولو 16 فابریکې فعالیت کوي.
اوس هم د مونګل ادارې سره ترکان رابطې کوي، د پاکستان کمپنۍ رابطې کوي، ایرانیان رابطې کوي، او د ټولو دا کوښښ ته چې دوی لسنو پر ما سره د کانټراکټ مانوفیکچر په اساس باندې کار وکړي، خپل تولیدات دلته جوړ کړي، او هغه تولیدات چې دوی دلته فل حال نشي کولای هغه دوی په هغو هیوادونو کې جوړ کړي. کله مونږ هر ملي سوداګر داسې فکر ولري لکه دغه ټیم یې لري، لره نه داسې مونږ د درملو په برخه کې، مونږ د طبي تجهیزاتو په برخه کې پخپلو
خو درېغو. د سونو فارما فابریکې د پرانیست په مراسمو کې سوداګرو او پنګوالو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صنعت په برخه کې اسانتیاوي ډېرې کړي ترڅو پنګوال خپلې پانګې بهرته د ایستلو پر ځای په کور دننه مصرف کړي. د افغانستان د سوداګرۍ خونې مرستیال محمد یونس محمد د صنعت او سوداګرۍ په برخو کې د خدماتو د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
افغانستان هم منطقوي او هم بین المللي تجارت ته اړتیا لري. موږ به تجارت هم نس کولای چې د دنیا سره کاروبار ونکړو، او صنعت مو باید حمایوي صنعت په دې خاطر وي، په برق کې باید کومک را سره وسی، په محصولاتو کې باید کومک را سره وکړي. زموږ برق درې ځای را رسیدل دي، ارزو مې ده چې په دغه برق کې زموږ سره پر همکاري وسی، او کندهار ته باید نور برق راسي. که غواړو چې کندهار په یو صنعتي مرکز بدل کړو، د هیواد جنوب په یو صنعتي مرکز بدل سي، موږ شې سرخانی ولرو. زموږ هغه صادرات چې موږ لرو هغه که موږ خارج تاسو موږ هغه ته سایه واچو او د وګړو لپاره ځای ولرو.
د یادول وړ ده چې خلک اوس مهال شکایت کوي چې له بهر او په ځانګړي توګه له پاکستان څخه راوړیدونکي ډیری درمل بې کیفیت او بې اغیزې دي چې د درملنې پر ځای روغتیا ته زیان رسوي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا ژوند په سفر کې کله کله داسې څه پیخیږي چې چای اټکل هم نوي کړي. لا وکالت د خیاطۍ ماشین ته کېناستل. نوید افزلی همداسې یوه میرمن ده. له نوموړي سره زموږ همکارې ثنا کاکړ خبرې کړې دي او دا راپور یې د هغې د ژوند په لوړو ژورو چمتو کړی دی.
وویشت کلنې نوید افزلی له 1995 لمریز کال څخه د طالبانو تر بیا واکمنېدو پورې د مدافع وکیلې په توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې کار کړی دی. د یادونې وړ ده چې میرمن افضلي په ښوونځي کې دوه کاله د لیاقت ازموینه ورکړې او له همدې امله په ډېر کم عمر له ښوونځي او بیا له پوهنتون څخه فارغه شوه او له فراغت وروسته یې پرته له ځنډه په کار پیل وکړ. اغلی افسری وایي چې خپلو هیوادوالو ته د خدمت لیوالتیا او له وکالت سره مینې دې ته اړه کړه چې په دې برخه کې زده کړه او کار وکړي.
البته ډېر مینه او شوق مې و چې زه یو موفق او کامیاب مشهور وکیل شم، خپل خلکو او وطن ته خدمت وکړم. چې ملاتړ نه و یما تر شا باندې خپله مې همت کوله.
اغلی افزلی د خپل کاري سفر په اړه داسې وایي:
دیا لس پنځه نوي سفر تر طالبانو راتګ پورې مې وکالت کړې ده. یو کال یو امریکایي دفتر و، میاشت مې دولس قضیې پر مخ وړلې. بعد د هغې نه شخصي در وکاله مې خلاصه کړه چې هغې کې هم مختلفې قضایاوې پر مخ وړې دي.
خو نوید افزلی څرنګه چې غوښتل وي نه شو کولی خپل دغه کاري سفر کې مخ ته ولاړه شي. د نوموړې په خبره د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دې ته اړه شوه چې پاکستان ته کډواله شي او د ژوند د پرمخ بیولو لپاره د خیاطۍ ماشین ته کښېني.
کله چې مهاجر شوم پاکستان ته راغلم، خیاطۍ کومه نو ډېر د کمی احساس کومه او همیشه افسرده یم، جګرخونه یم. مسلک سره مې ډېره مینه و، اوس هم چې کله خیاطۍ کوم ژاړم، خفه کېږم.
طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د عدلي او قضایي ارګانونو په ګډون په ډېری دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع کړې. خو نوید افزلی وایي عدلي او قضایي برخه له ښځینه وکیلانو پرته نیمګړې ده. نویده افغان نجونې هڅوي چې همت وکړي او هیڅکله ماته ونه مني او خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. اغلی افزلی وایي چې خیاطۍ له پخوا یو څه زده وه او کله چې کډواله شوه د اقتصادي ستونزو له امله یې دې مسلک ته مخه کړه، چې اوس له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کوي. خو هیله لري چې شرایط بیرته سم شي، خپل وکالت ته ستنه شي او لکه څنګه یې چې هیله درلوده یوه نامتو وکیله شي او خپلو هیوادوالو په ځانګړي ډول ښځو ته خدمت وکړي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو سوتون کې ماشین ته دا پیغام پریردم. په دې له چې موږ د بادغس ولایت د بالا مرغه ولسوالۍ پروشر د طالبان وشر پر شل باندې ټولو وي شاجې پر لاس باندې ټولې هیله کوم د دغه مسلین څخه چې شاشکونو خلک تر پروشر وچکالی انځپلی دي چې لږ مرسته وسره وکړي. په دې هیله چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله کوم چې زما پیغام نشر شي. دغه د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ سړک تر ګریشه پرې ډېر بدرازه خراب دی او د ورځې تقریبا تر زر مټر ډېر باندې تګ راتګ دی او دا رقم خراب دی چې موټر سره پرې کوي. دغه زما پیغام دی لوړ پوړو چارواکو ته ورسیږي چې دغه د دغه سړک موږ تیار جوړ کړي، یا دا د وطن خلکو ته وایي یا په یو چا جوړ کړي. دا ډېر نابود خراب دی، نه سړی مریض پر بیا والای شي، روغ سړی وژنې چې پر دغه سړک باندې ځي. داسې کډي وکندې لري.
بلی السلام علیکم. خدای مراوله د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته زړه په اخلاص سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د غورک کندهار ولایت غورک ولسوالۍ در سره پر لاین یم. زموږ د بند غم دي دغه مسولین راوخوري، زموږ برمې وچې دي، وطنونه کاریزونه مو ټوله مکمل وچ دي. نو موږ کچیر د زموږ د بند غم راونه خوري، موږ کېدلی شي چې مثلا پر مخ باندې سره ورک سو، یو د یوې خواته ولاړ شي، بل د بلې خواته ولاړ شي. پیچي برمې مو راوستلې، هغه مو وویلې، هغه هم نتیجه نه کړه. ور دا نور برمو خو دروازه تیره سوله. نو شش کال مزیرې دغسې وویلې چې اکثره ځایو کې بادول غړولې او غنمان پر دغه رقم ونیوه. نو ورور زموږ د مسلینو پر اړوند چارواکو پرې زموږ غږ ورسېږي چې دغه زموږ د بند غم دې راوخوري. سید السلام علیکم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
د د خبرونې دویمې نیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادي راډیو 25 دقیقې ونیز بحث لرو، خو د دغه بحث تر خبرېدو او وړاندې ورزو لنډو خبرونو ته خو یو یادونه کوم چې ازادي راډیو د موسیقي نوی پروګرام پیل کړی دی. تاسو کولی شئ چې پیغام ورته پرېږدي او د خپلې خوښي سندرې ورکې وغواړئ. اوس هم ورزو لنډو خبرونو ته. د بدخشان لپاره د طالبان د حکومت مرستیال والی نثار احمد احمدی نن په یو انتحاري بریت کې وژل شو. د بدخشان د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدی ازادي راډیو ته ویل احمدی چې په عین حال کې د بدخشان ولایت سرپرست هم و. د مرکز فیض آباد محکمې په څلور لاره کې په موټر بم بریت کې بنښه شو. د نوموړي په وینا په پیښه کې یو بل تن هم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د نننی بریت پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې. د تعلیم انتظار نشي کولی. په نوم د ماشومانو د ملاتړ ټولنه وایي افغانستان د هغو هیوادونو په ډله کېدی چې د ماشومانو پر وړاندې د سرغړونو ټول زیات مستند موارد لري. د ملګرو ملتونو د اړوند مؤسسې چې په بیړنیو حالاتو او اوږدمهالو کړکیچونو کې د ماشومانو د زده کړو لپاره بس پنه راټولوي په یو بیان کې ویلي پر ماشومانو حملې باید سمدستي بند شي. د ټولنې د نړۍ له مشرانو هم غوښتنې دي چې د ماشومانو د حق د کنوانسیون او د خوندي خوندیو د نړیوالې لمې د سپارښتنو پر اساس په خپلو ژمنو عمل وکړي. د افغانستان بانک وایي چې په هیواد کې له زړو بانک نوټونو سره د نوو هغو د بدلون پروسه پیل شوې ده. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دننه په یو بیان کې ویلي دي چې د لسو شلو افغانیو زړو بانک نوټونه نن څخه له نوو بانک نوټونو سره بدلېږي. بیان زیاتوي چې خلک کولی شي زړو بانک نوټونه د افغانستان بانک څانګو او نورو سوداګریزو بانکونو ته وروړي او پر ځای یې نوي بانک نوټونه له کمیشنه پرته ترلاسه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش اداره سیګار وایي په افغانستان کې شاوخوا 2500 هغه کډوال ژوند کوي چې اکثر یې په 2013 کال کې له پاکستان د هیواد تر کډه شوې دي. سیګار نن سهار په ټویټ کې د خبرو تر څنګ کډوال تر ټولو زیانګال خلک بلی دي چې د ملګرو نتلو په وینا شپږ نوي سلنه یې خوړه او 95 سلنه یې سرپنا ته اړتیا لري او د دې تر څنګ 90 سلنه هم روغتیایي خدمتونه ده. اکثر دغه کډوال د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د وزیرستانونو اوسیدونکي دي چې اوس مهال په خوست او څنګلور ولایتونو کې ژوند کوي. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن نن سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړ. د بلنکن د سفر هیئت په واشنگټن او ریاض د ترینګو د اړیکو بیا جوړول وی د دې دوه هیوادونو اړیکې لته رسو کړي. رئیس د ایران او د سیمې د امنیتي پالیسي او پر سر سړې شوی دی. او اوکراینی چارواکو پر روسیې تور لګولې دی چې د دې هیواد په اشغال شوی جنوبي کې په جنوب کې په اړه پروسینه جوړ د برېښنا بندل زولې دی. د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په وینا د کار د نو پروسین ملنونه لیټر او د سیمې پر لور خوشی کړي دی. زلنسکی د روسیې عمل بللې دی. اوکراینی چارواکي بیا نن سره ولید چې لدی بریدو سره خرسون څخه څو سیمې وو لاندې کړي دي.
پینځه دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت ته
جګړه نه ځات کوله چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د پوهنی وزیر مولوی حبیب الله آغا څو ورځې وړاندې وویل چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې د لس جهادي مدرسې جوړې شي. مولوی حبیب الله آغا د سرګندونې په نورستان کې یوې غونډې ته وکړې او په خبره یې د مدرسو د جوړولو لپاره ولایتونو ته بودیجه هم ورکول کیږي. تر دې وړاندې یو شمیر نورو طالب چارواکو هم ویلي چې هر ولایت کې به یوه یوه جهادي مدرسه جوړوي چې هر یوه به یې د زرو زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. لکه چې طالبان نږدې دوه کاله وړاندې په افغانستان کې بیا واک ته رسېدلي، د مدرسو د جوړولو چارې هم چټکې شوي. دا په داسې حال کې ده چې د عصري علومو په برخه کې بیا پر طالبانو نیوکې کېږي چې نجونې یې له دغو زده کړو منع کړي دي. پوښتنې دا دي چې د دیني یا جهادي مدرسو جوړولو اړتیا څومره ده؟ دغه جهادي مدرسې د افغانستان پر اتلونکو کې څه اغیز لري؟ د نورو علومو د پراختیا لپاره ولې هڅې نه کیږي؟ د ازادي راډیو اونیز بحث 25 دقیقې کې پر همدې مسلو بحث کوو. کوربه مو زه اسدالله لودینیم او را سره میلمانه دي د مسلمان علماو د نړیوال اتحاد غړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین او د سیاسي چارو د غراز دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سیدی. دواړو میلمنو ته خراغلاس وایم. سیدی صاحب، اول به بحث لتاسو نه پیل کو. تاسو دغه وروستي پر مختګونه ساری هم له سیاسي اړخه هم له ټولنیز او دینی اړخه څه فکر کوئ؟ آیا په افغانستان کې د دینی مدرسو جوړول چې څنګه تاسو ارزوي ډیر چټک نه دی روان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو معزز میلمه او درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خبره د مدرسو او د علمی مراکزو په جوړولو کې نه ده. خبره په دې کې ده چې د درس محتوا څنګه ده، د اسلام د دین نه برداشت څنګه وړاندې کیږي، او هغه شاګردان چې حالته تربیه کیږي په کوم تون او په کوم وضعیت باندې تربیه کیږي. مدرسه یو شکل ده، یو فورم ده، محل د درس. دا چې موږ د مدرسې نه حتمن باید افراطیت وکړو دا برداشت زمونږ برداشت دی، اما واقعیت د خبرې دا دی چې د مدرسې نه په مختلفو مواردو کې سوء استفاده شوې ده، او د اسلام د اصیل او د سولې د تفاهم او د خوشبختۍ جوانب، هغه جوانب چې په 214 سورو کې وایو بسم الله الرحمن الرحیم، چې رحمان او رحیم د تمامو مسلمانانو غیر مسلمانانو ته په اصطلاح صفت ده، د الله تعالی مونږ نه وایو بسم الله الجبار القهار، یعنی دا د جبروت او د قهر انفجار او انتحار او ډرولو مسأله ته نه سوء استفاده کی. دا غشان دي چې من باید محتوا ته وګورم چې محتوا د دې درس څنګه ده. متاسفانه
بله سیدی صاحب، د محتوا په برخه کې د جهادي مدرسې یا د جهادي صفات سره کارول کیږي، تر ډیره په پنچیر کې په اونابا کې چې کومه مدرسه جوړه شوې د جهادي صفات سره لیکل شوې دی، او په نورو ولسوالیو کې هم.
بیا هم جهاد مقدس کار دی، د ظلم د تعدی د رشوت د فساد او د تمامو د سره جهاد او یو نو جهاد مصالحانه جهاد دی. بیا هم خبره همدا ده چې څنګه تی نه استفاده کیږي. متاسفانه شواهد ښکارا کوي چې هغه شی چې تاسو تحت ذهن لري او تاسو لري تی نه په دغه مفهوم سو استفاده کیږي چې دا تاسو ورده. شکر
ډیره مننه سیدی صاحب. کور ودان راځو د خبرونه بل ملمته پروفیسور ډاکټر فضل هادی وزین هم سټډیو ته وصل دی. وزین صاحب ستړي مشي، ستاسو برداشت او تحلیل څه دی د دینی مدرسو له جوړولو په افغانستان کې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته محترم سټډیو صاحب تاسو درنو او دن کته سنوالو ته سلامونه وړاندې کوم. انا سنه مقصدی او مقدمه ته توګه من متقدم قدمه ته زه باید وایم چې تعلیم تعلم دا به هر انسان او هر مسلمان حق دی، نه وایي حق دی بلکې مسلمانان باندې دا فرض دی، ځینې فرض عین دی. یو برخه تعلیم کې فرض کې فائدہ او هغه دینی شرعي تعلیم کې غیر شرعي تعلیم یې هغه یعنی دا په فرض کې فائدہ کې مسلمانان باندې، او د حکومت دنده دا ده کله چې د دینی زکو او د شرعي زکو دینی نه وایي، ځکه چې شرعي او غیر شرعي دواړه دینی دي، یعنی اصلي او غیر د دې د دواړو شرعي هغه د دین چې اسلام کې نو د اصلي تعلیم لپاره او د شرعي تعلیم لپاره د شرعي نور تعلیم لپاره زمينه فراهم کې زمينه برابر کې، ځکه چې دا د حکومت مسولیت ده، واجبه ده، او په دې زمونږ د تاریخ اسلامي تمدن کې په اسلامي تمدن کې په مدنیت کې د دینی د شرعي مدارس او د ټول مدرسې وخت د دینی د اصلي او شرعي علوم په مدرسې کې په یو اسلامي تدریس کې دلګه ډېر مهم غټ رول وبولي د اسلامي تمدن کې، بلکې په شریعي تمدن کې، په نړیوال تمدن کې. نو دا یو اصل ده چې باید حکومت دینی تعلیم او شرعي تعلیم بخنه غواړم، او اصلي تعلیم په عموم په عامه توګه تعلیم عام کې د دې پر زمینه فراهم کړي. البته د تعلیم کغه مکتب دی، کغه مدرسې دی، دغه د مدارج جوړښت تاسو یې په کتابونو جوړښت هغه دی د ټولنې د ضرورتونو سره سم باید جوړ شي، یعنی د ټولنې څومره ټولنې ضرورت دي دغه ضرورت ته باید وکتل شي، د ټولنې یعنی بس ان ضرورت سره سنجي باید شي، یعنی باید دلته پر ځانګړي پلان باید وي، او دا پلان د ټولنې ضرورتونو سره سم باید تیار شي. نو د دینی مدارسو جوړول د پلان سره سم د ټولنې د اړتیاو ضرورتونو سره سم دا د حق کار د شي باید کوم دا د کار مو په افغانستان کې خوانی حکومتونو دار کار کړی وو اوس پورې. اما د دینی مدارسو داسې جوړول چې په هر کلی کې او په هر ولسوالۍ کې څو مدرسې یو باندې وسلې کې لس مدرسې یو په هر ولایت کې بیا نور مدارس دا یو د ګټ ستونزه راځي، یعنی یو خدای د اړتیاو ضرورتونو سره برابر نه دی. یو خبره
بل دا د شدادت دولت ډیره غټه بودیجه په دې باندې چې دا دومره خبره دریو مخبره دا چې دا د دې استادان ته ضرورت نه وړ استادان ته ضرورت نه چې هغه دومره استادان یعنی د نشته کزورې اهداف د شمار کوم په ستاسو ځار کې تقسیم کې د پاکستان د ولسوالۍ په سر باندې کته چې افغانستان څلور سو ولسوالۍ مونږ نیسو مثلا زیاتې او کم او په اړه ولسوالۍ کې مونږ په لاس مدرسې ولرو اوس نوې وجود کوو دا غرض واقع په جهت لري دا تقریبا په دې کې هر مدرسې کې حد اقل زمون 15 استاد وغوړو د شل درو استادان اوس په کار دي د تدریس وکي ولا خبره دلته د نصاب تعلیمي نصاب خبره ده چې بعد نصاب د دولت وزارت خبره ده دلته دي یعنی د دې ځای خبره ده د تعمیر خبره ده د نور د بچو خبره ده د اداره خبره ده یعنی دغه څه بيدویا مدرسې مدارس جوړول دا کیدای شي د خلک دین خلکو شوق پوره کړي مثلا ذوق پوره کړي اما دا هیواد لپاره وطن لپاره نه واځي دا په دې شکل دا مفید نه دی بلکې دا ستوري جوړي افغانستان لپاره د خلک روزي ځای نه فائدې کی چې هغه د نیمه تاریخ متاسفانه په افغانستان کې عمومي تعلیم د کچا ټیټه ده سره شوی خو د نیمه تاریخ تعلیم هم نو دغه هم چیرته اکثرا د نیمه تاریخ کې طالبان فارقی کی متاسفانه وې سواد نه لدی یعنی صرف پښتو فارسی باندې نشي لیکلي عربي باندې خبره نشي لیکولې نشي لیکلي یعنی دغه مدارس کې په دې شکل جوړ شي او هغه پلان ته ورسره نه اداره کنټرول ورسره نه ضرورت پر اساس نه دا په تورنه کې یو د 10000 د 10000 فارق کی چې هغه نه سواد ولري نه دین باندې پوهیږي نه دنیا باندې پوهیږي نه خپل ټولنې لپاره د یو څه څه توګه دی ورنه کیږي او دا افغانستان لپاره بڑا
بلها مشکلات دې وزن سره
خبردار دې وخانه وړم دا غوډه تکمیل کوم
مهرباني
ډیر ثانيه ولا خبره دې مدارس باندې دي جهاتي مو چې خودل یعنی تعلیم خپل په ذاتي په تعلیم تربیه دعوت ټول جهاد دي کله جهاد ته خبره مسلح هغه چې مدرسه دې مدې ته دې مدرسې طالب او 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 طالب او ځکهون کې اگر صلاح من کی تو مدرسه کې مداخو د تعلیم سره مخالفت ده د حساب تاریخي د زنه شوی چې تاسو مسجد او مدرسه هغه د چغل جماعت وزن د زنګړې غل دی هغه د هغه عسکري قشلته سره جوړ کړي اول تخلق طلاق کې توفق ور کړي دا د تعلیم د اهداف سره اړخنه لګي او بل خبر اخري خبر مدار چې شرعي لازم دا غلط ده ځکه چې قران کریم کې وایي چې فلولا نفر من كل فرقه طائفه منهم ليتفقهوا في الدين ده هر دلنا یو طایفه سو کسان طایفه یو نه دونه نیولې تدریس څلور کسانو پورې دغه طایفه ده چې هر دلونه سو کسان هغه د تفقه په دین د دین د درکو لپاره دوی د ځان ځانګړي کې مختص کې مدان پر کې فائدہ نو دا په شرعي لازم درست دي تاسو د ټول خلک د خلکو اکثریت یا د خلکو یو ډیر مهمه برخه تاسو سو کې دینی مدرسو ته او تعلیم لپاره د پدې سره ټولنه ماتل کېږي د مصالح ماتل کېږي بعد وزارت معارف خپل دغه پلان تر او دغه استراتیجی بیا کتنو کی او دا اشتباه باید افغانستان کې باید دی ونه کی
وزیر صاحب زه دا پختنه هم ورسره کوم چې د طالبانو نړۍ لید کې وکتل شي د طالبانو جهانبینی کې وکتل شي دوی نظر خوانځوي ته پر مدرسو ډیر باور لري ډیر حساب کوي ځکه چې مهم غړي او مهم چارواکي ټول مدرسو فارغان دي تر ډیره له حقانی مدرسې نه یا له حقانی دارالعلوم نه دوی فارغ شوي دي څه فکر کوي د مدرسو او خوانځوي ترمنځ توازن مراعاتول هم څومره ګټه رسوي ټولنې ته ځکه تاسو د اړتیا خبره وکړه کله چې یو ټولنه مثلا ضرورت لري اړتیا لري چې غړی په دینی برخه کې ورسیږي خو هم دغه سي عصري علوم ته تبابت هم اړتیا ده اما په افغانستان کې انتقاد دی پر طالبانو چې دغه توازن نه دی مراعت کړی بلکې برعکس د عصري علوم لمن هم تنګ کړی دي او جونې له دغه تعلیم به برخه کړی
ګورې دا مشکل مخکې نه وځي موجود په سوال دغه ډول دی لکه چې د معرفت اتفاق او څنګه خبره ده بیان خبره ده چې په هغه وخت کې یعنی تقریبا له کاله مخکې په افغانستان کې په هغه افغانستان کې تقریبا په ډیر لس یو تر درې سو پورې د عمومي مدرسې د حکومت راجستر وو تب څو معرفت دا غنه نور وزارت اوقاف سره باندې په زړګونو مدرسې راجستر وو تر اوقاف سره اوقاف حاج اوقاف سره باندې ډول دا غنه ورسته بیا د هغه د هغه ورسته بیا تقریبا ديار نظر ديني مدارس هغه ناسب شوې ديني مدارس افغانستان کې شتون درلوده په لاسو کالو کتابن تاسو دا نورم ځای شوی دی هغه وخت هم دا بیرونیو غیر معقول وو ناسن جده و یعنی اوسم که دغه دا فراغ سبب حتی دا تاثیر غوړي په اصلي تعلیم کې یعنی دا اصلي تعلیم هغه فلسکیږي که بودیجه د افغانستان غریب هیواد دی فقیر هیواد دی مونږ په خپل دي عادي مکتب مکتبونو ادارو اوسنۍ مکتبونو هغه نشو پوره کولی دا نوې مدارس داسې جوړول په دې شکل په دې انداز دا د افغانستان په ګټه په خیر نه دی نه په شریعي لحاظ نه په اجتماعي لحاظ نه په علمي لحاظ دا د افغانستان یعنی دا ډېر بلها مشکلات ټولنیز مشکلات اجتماعي هغه مشکلات دی چې یو داسې خلک فارغي چې هغه نوې دلته کاري نه کوم قسم نه دي نه کوم حرفه لري یعنی هغه یعنی هم نه پوهېږي نه درست باسوادي نه په دین باندې پوهېږي نه په دنیا باندې پوهېږي نه سواد لري دغسې دا یعنی دا ډېر دا پلان باید بیا کتنه ورباندې وشي او باید وزارت حکومت په دې اکله مسؤلانه چلند وکړي.
کور ودان سلامت اوسې وزین صاحب.
دینی تعلیم د خلکو حق دی حکومت دا دنده ده وظیفه ده مسؤلیت ده چې د پلان سره سم او د اړتیاو سره سم متوازن او درست دینی تعلیم خلکو ته فراهم کړي باید.
کور ودان سلامت اوسې سیدی صاحب څه فکر کوي طالبان کوم اهداف تعقیبوي د دغو مدرسو د جوړولو لپاره که څه هم تاسو مخکې اشاره ورته وکړه چې په ځینو مواردو کې سو استفاده شوی دی د مدرسې له چوکاټه یا له فورم نه یا له دغه دینی او علمی مرکز نه تر ډیره کې د طالبانو شالید هم وکتل شي هغه کسان د دوی په لیکو کې جنگیدل چې مثلا د همدو مدرسو فارغان وو څه فکر کوي اوس طالبان چې واک ته رسیدلی او په ظاهر له کوم اړخ سره جګړه هم نه لري یا په لوی کچه باندې جګړې هم دوی ورلغاړي نه دي یا جهادونه وسلوال جهادونه ورلغاړي نه دي اوس دوی څه هدف غواړي چې د دینی مدرسو لارې تر لاسه کړي
مننه کار اهل تسپارل وجیب ده د مدارس او مکاتب او د خدمات وړاندې کول د ملي عاید مصرف دی په یو لار کې په دې لار کې هغه حاکمیت مسؤولانه برخورد کوي چې دا ملي عاید په هغه موارده کې په مصرف ورسوي چې ټولنه ورته اړتیا لري د طالبانو حاکمیت به د فکتو په قدرت رسیدلی دی چې رسیدلی دی اما د یور د قانون پر بنیاد باندې غیر مشروع حاکمیت دی او مشروعیت ته تعهد هم نه لري دا کار چې د ټولنې اوایت په ډیره اندازه په یو برخه کې مصرف شي چې داغه تاسیا نشته دا په صراحت سره خیانت ګڼل کیږي دا چې د مدرسې په نامو سو استفاده کیږي او تحت تصور مالک الکل زیان ځان ګڼي او د اجرایه بخش مسؤول غیر مسؤولانه د قانون او د ټولنې د اړتیاو نه پرته تقسیمات کوي دا کار اهل ته نه دی سپارل شوی او دا په ملي مالکیت کې په ملي عوایدو کې خیانت نه بل څه نشي قابلیدلی په دې کې هیڅ شک نشته دی چې په یو مکتب او په یو مدرسه کې چې زما په نظر باندې صرف نمونه تغیر نمونه فرق کوي اما محتوا یې باید یو شی وي اما اصطلاحي معنا یې همغه ده چې تاسو موږ او تاسو په باندې اوس پاس کې بل څه پستی زه د یو مدرسې فارغ یم تر نه هم صنف پورې مو تمام علوم ولوستل بیا مو استقامت ورک د قضا مسلک ته او د استاذي او د معلمي مسلک ته د پیداګوژي مسلک ته همدارنګ په متوسطه مکاتبو کې عام لوستل تمام مضامین لوستل او بیا جهت ورکول چې د دې شاګرد نه مونږ څه شی غواړو په مدرن ټولنه کې او شاګرد د څلورو مسلکونو د لپاره په ژوند کې تربیه کیږي چې تغیر ورکړي اما په افغانستان کې څه کیږي دا چې وزیر یا مسئول دسته اول ځان مالک الکل غنی او په داسې رقم باندې د عام ملکیت زیا کوي دا نه اسلامي دی نه دولتداري دی نه مشروع دی نه قانوني دی د خپل صلاحیت نه سوء استفاده کول دي زه مطمئن یم چې دا غیر اسلامي غیر انساني او د دولتداري د اصول بهر کار دي.
بله، یو انتقاد دا دی ښاغلی سیدی چې طالبان د نورو زدکړو متخصصینو ته ډیر ارزښت نه ورکوي، که څه هم دوی ادعا کوي چې د پخوانی حکومت شپږ تر اوو لکو کله پنځولک شاوخوا کې ماموران فعال دي، اما که بیا هم تاسو وګورئ لدی روسي ګمارنو هم داسې معلوميږي چې اکثره کلیدی کې وزارتونه دي، کې موینیتونه دي، کې هم خپلواک او نور ریاستونه دي، هغه مشرتابه مثلا ټول هغو کسانو ته سپارل شوی چې په ظاهر له مدرسو فارغان دي. مثلا کله طالبانو هر مقرره تاسو وګورئ هلته مقرر شوی کس سره به حتمند مولا او مولوي مختاړی وي یا به دغه صفات ورسره وي. فکر نه کوي دغه وضعیت په کتو د مدرسو ارزښت زیات شوی دی او د مدرسو رول هم ممکن د ځوانان ترمنځ زیات د ارزښت ور دی لپاره وی چې ځوانان به هڅه کوي چې کوو غوړي چې یو مصروفیت پیدا کینو باید له مدرسې فارغ شي.
طالبان په دولتداري له سره خبر نه دي. د کډری سیاست په مورد کې بس وګده اوسنی حاکمیتونو کې معقول حاکمیتونو کې دولتي پوسټونه په سیاسي پوسټو او په مسلکي پوسټو باندې تقسیمېږي. سیاسي پوسټونه د انتخاباتو او د سیاسي وضع په نتیجه کې هغه حزب هغه ګوند هغه ټولنه هغه فرقې هغه جانب ته ورکول کیږي چې د ملت اکثریت یه شاته ولاری او دا د ملت اکثریت نه د ټوپک په زور باندې هغه چې طالبان ادعا کوي، بلکې په یو معیار باندې چې په اوسنی عصر کې اوازنه معیار ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې طالب ادعا لري چې شل کلمات دا ملت ډوډۍ راکړې ده، د ملت نګاریږي، د هغه پر بنیاد باندې حاکم حزب حق لري چې په سیاسي پوستونو کې خپل سیاسي افراد وګاڼي او ملابودن افتخار دی کې څه مشکل نشته. اما ملاشاهي او د ملا او د دین د نوم نه سوء استفاده کول یا هغه څه چې جناب متقی صاحب سرپرست وزیر خارجه وایي چې په امریکا کې هم تمام دی یو حزب نه دی، منتها جناب متقی صاحب په یو خبره نه دی پوه شوی هغه دا چې الته ټاکنې شوې دي، الته مشروعیت ترلاسه شوی دی. نو په دې خاطر باندې صرف ملا کوي او وزیر ملا همي د افتخار خبر ده، اما داسې پوسټونه دي چې هغه کې مسلک پکار دي. وزیر باید ټولنې ته تعهد ولري، نه یو جی ایچ کیو او نه هم پاکستان او نه هم یوازې قندهار، دا باید د ملت مسؤلیت په ځان سره ولري. که ملای مولوي د دې په څنګ کې هم ته مشکل نشته دی، اما په مسلکي پوسټونه کې چې رئیس د ترافیک د ولایت کابل درې میاشتنی کورس د ترافیک ولول یا هغه بیا د وطن د ولایت ترافیک تنظیم کی لسره په دولتداری خبر نه دی.
بله،
خوبه ده. مشکلات ولري چې لري وګد مها د وطن ته سخت مشکلات راوړي، د وطن ته سخت ناخوال راوړي، او نته نه چې طالب خپل ځان په دې کې خراب کی چې د دې انتخاب د وطن ته بس پرې
ستریا ستریا لونه ورسته. و سلامات سیدی سی برازی دغه دغه پلانونو احتمالي ستونزې تاسو په غوته کړلې. خاغلی وزین هم ورته اشاره وکړه چې دغه اقدامات د ارتیا نه پراته تر سره کیږي او دغه راز د څارنې او ارزونې هم د سکم پلان نشته چې طالبان بیا وکولې چې دغه مدرسې وڅاري او دا ویره هم ښکارا شو چې ممکن لدغه فورمونو نه سوء استفاده وشي او ممکن دغه لته د افراطیت لپاره هم لزبانانو نه کار واخلي. په هر حال وزین سیب راځي چې لکه په هلارو تام شو به هم رو راټولو څه کول په کار دي. طالبان ممکن دا ارتیا هم هیڅ کې چې د افغانستان اکثره خلک مسلمانان دي، خو موږ تاسو چې ګورو مثلا په خپل دین باندې تر ډیره پرې خو باندې خبر نه دي. طالبان ممکن دا ارتیا هیڅ کړی وي چې اکس ځوانانو ته مثلا دینی زده کړی ورکی دا ارتیا به هم وی، خو کله ناکله د ارتیا نه زیات اقدامات کیږي. څه وشي چې طالبان هم دغه د دینی زده کړو د دودولو ارتیا پوره کی او هم د افراطیت مخاوني سي هم عصري علوم ته کار وکړي، عصري علوم پراخه کړي. فکر کوي حلارې پسې کې د طالبان کوم اقدامات وکړي چې ولس هم تری راضي شي او دغه راز د افراطیت مخه هم ونی ولس ځوانان په نورو لارو سر نشي.
ګوره د طالبان د پرتا په کار ته چې دغه فرصت نه استفاده کړي چې افغانستان کې موږ جګړه نشته داخلي جګړه نشته د افغان وینه د افغان مسلمان په لاس مې دي نسبی امنیت ستراتیژیک امنیت تامین دی باید طالبان د دې استجالي غیر پلاني او پرازنده او چې پرک پرمانونو او کډونو د بعد لاس واخلي او دولتداري خو تلل شي دی باید دولت جوړ کړي هیواد ته قانون اساسي قانون باید دوی تدوین کړي اساسي قانون باید ولرو کمیشن ټوټل شي چې هغه صلاحیت کمیشن یې د متخصصین کمیشن د افغانستان د ټولو قشرونو د خلک د وګړو مسل کمیشن هغه د هیواد لپاره اساسي قانون تصویب کړي دا خاکه د بیا تصویب شي د افغانستان د خلکو د ممثل او نماینده یو جرګه لپاره یاد استند په تاسو کې تصویب شي افغانستان د اساسي قانون ولې د اساسي قانون په بنسټ افغانستان کې دولت جوړ شي دولت ارکان رامنځته شي د دولت عدالت اساسي قانون کې تعلیمي سیاست تحصیلي سیاست اجتماعي سیاست اقتصادي د بهرنی داخلي ټول پکې د اساسي کرخې په اساسي قانون کې مشخصه مدونه د هغه سره سم هو د اساسي قانون سره حکومت باید جوړ شي حکومت چې کله جوړ شو بیا حکومت خپل بیا غفلانه نه دي څنګه کوم لپاره چې داسې کوم لپاره هغه نور موضوع پلان مهاس او مال پلانونه دغه پلان کې د زیاتې پرختیا لپاره د پرمختګ لپاره انشافي پلانونه په هغه کې د تعلیم په اکله چې هغه د شرعي علوم تعلیمي چې هغه عام تعلیمي هغه کې مکتبې کې مدرسې کې د اړتیا تحصیلات ورو ځکه هغه لپاره به په پلان باید موجود دي افغانستان د ورته سره سره سم دي د دنیا د تجربه سره سم دي افغانستان د دل د علوم ته پرمختګ سره سم او د هواد د ارتیا سره سم انت باید متوازن پلان جوړ شي د پلان پر بنسټ بیا مکتوبونه جوړ دي شي مکتوبیم جوړ دي شي دغه تعلیم مدرسو جوړول دا تعلیم په عامه توګه د خلکو حق په حکومت ډول دي پدې هي خلکو لپاره د ټول زکو عمومي تعلیم او شرعي تعلیم دا ټول د زمینی برابر دي البته دا وایم چې په اسلام کې موږ دینی او غیر تعلیم نه لرو هر هغه تعلیم چې هغه فرض کفایي یا مباح هغه چې شرعي دي غیر شرعي دواړه اصلي دي دواړه دینی تعلیم دي یعنی په اسلام کې دا بنیاد نشته چې سکولاریزم اساس چې دا دینی دی او دا غیر دینی نه په اسلام کې نشته کوم حساب هم وایو یا ریاضي وایو کیمیا فزیک ادبیات تفصیل حدیث دا ټول دینی تعلیم دي موږ د خدای د زاده لپاره کوو هغه د لپاره
موږ ډیر مننه د بحث وخت
دا مشکل حل دی
او سلامات سی بحث لک پات دی فقط یو دقیقه به سیدی صاحب تورک سیدی صاحب د پای خبري مو اورو څو شي چې طالبان دواړو زدکړو لپاره کار وکي اند دینی او هم د غیر دینی یا عصري کڅ هم خاغلی وزین واځي کړ چې په اسلام کې دغه بیلوالې د تعلیم نشته
یو مننه چې تکرار نه کوم زموږ وختنه د طالبانو نه د نړۍ نه متفاوته ده هغه داده چې د سشي باندې چې باور لدی په مبارک زه په سیاسي مذاکراتو کې مناظره نه کوم چې دا درست کوي که دا خراب کوي زه ورته وایم اول ځان مشروع کوي چې تاسو د دې ملت د حاکمیت استازي شي بیا که تشوګم سم په پوری مکتب تړی که تمام مدارس جوړوي که هڅه کوي بل هغه وکړي دولتي وسایل نه استفادې حق نه لري
بله
تر هغه پورې چې تاسو مشروع شوي نه سي د دې مشروعیت ته اعتراف کوي نه تعهد لري او نه په باور لري
کومه
خبره ده چې اجرایی ارګان مشر وزیر والی رئیس قانون منم نه ده
بله
دې د هغه شیانو د اجرا مسؤل دي چې په قانون کې ټول
ورکړي ډېر مننه سلامات سي
دولت
د اجل سره خبر نه دي سلامات سيدي صاحب د دی اونۍ بحث همدلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل ملمنو د مسلمان علماء او د نړیوال اتحاد لغړی او استاد پروفیسور ډاکټر فضل هادي وزین او د سیاسي دینی چارو کارپو او لیکوال صلاح الدین سيدي صاحب څخه ډېر مننه